زما له همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصولانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، دی پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولای دی. په پکتیکا کې د پکتیکا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیکا غږ رادیو د خبرونې مدیر زبی الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیکا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیکا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95% نارینه او 41% ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او د هغه هیوادونو دي چې د کورونا او با او د اقلیم بدلون هڅې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلي دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د نننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
موږ آنلاین درسونه ته نه سو رسېدلی ځکه د ډېر سخت کار و چې موږ حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې د اجازه ورکولو د مخبزیاتیدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تیره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاین د ټرین کولې خلینو بخش کې د لاسي صنایعو ګنډلو مثلا د غاړې او څادرونو وغیرہ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمینه برابره شي.
سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د هغو شمېر هم زیات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي نوي جذبېدونکو محصولینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همدارس د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پونتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پونتون د حضوري زده کړو زمينه برابر کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې د ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دچی تازه د افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون د نوی تحصیلی کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایی پوهنتون د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې نوی جذب شوی محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامی کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. پیلامه کې دغه شان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانې دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2020 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجنونو د کوونکو خوندزي ولې تړلې دي. د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې او له دغه هېواد بهر بیلابیل او پراخ خبرګونونه راپارولي دي او ورځ بلې ته مخ په ډېرېدو دي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامې په خپرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجنونو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړې او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړې سایرې شریف ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب ووایي چې که دیني لحاظ د اسلامي ارزښتونو، که سیاسي مسایل وي هم، که نور مسایل په دې کې دخیل وي، ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندېږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی، له څوارلس کلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هیواد بهر په یو شمېر هیوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي، نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یاست، څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
لبل مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریز بیا تکراروي
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی په هماغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغې راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه ومتړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمینه برابره شوله، انشاءالله خپل فعالیت به پیلوو.
د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان د ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبري لانو د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. نور بله اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتېدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارده کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارده نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له بحرانه عملا رانځوړي. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتینې امریکا او کارابیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وویل د نړۍ 6 هیوادونه له روسیې او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړې، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بېثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هېواده وتلي. دغه کمیشنرۍ نن وویل له هېواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسيږي، خو ژر به دغه برخه پیاوړې شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه له قوله لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونه کې نړیوال ریکارډونه لري، لرې نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچېرته د نبی راشد او مجیب سره دوه چټک توپ اچونکو شتون ولري، نو افغانستان د لوبو په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچونکو په برخه کې له نیمو سره مل وه، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو تر ځای دا تشډکه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډلې وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د فوټسال یاد سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي تېره ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 5 درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته خراسان امید فردا لوبډلې ووتې. په پایلوبه کې خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیګ سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره 2 لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړی لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزي سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10 او 12 او 15 نیټه 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي، او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او لسمه نیټه د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 شلوري سیالي تر سره شي.
ازادي رادیو اوري تر څلور نیمې بجو استډیو خپل همکار مراله بشیر ته پریږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه، د خبرونې دې برخه ته موزه ملالی بشیر هرکلی کوم. ستاسو پام را اړوم دغه موضوعاتو ته. د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینې اوسیدونکي غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بڼه ورغول سي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ یې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند، دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پاز یې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري ترسره سوي چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال اوږدوالی یې 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابه اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کنډو کپرو خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفرونه کوي. شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده، دې ازادي راډیو ته وویل.
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي، سیل کولای سي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلاني او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني حکومت د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي تر څو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکي یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطول هغه تر چې میدان وردګ ته خصوصا د سلطان کار ته تبیګ مشان د غزنی صاحب پر وردا چې جوړ نه دی او بهم کمی وی ډاک چې بند یې ته خوري چې څو چې وخت خلاصون رسید د خلکو گاٹی ته ورسی بار کو زراعت اېڅ موفي گاٹی نه لري فنان ول چې جوړ شو ورسد دنه ان شاء الله برق تولید بن زیات یو کولان جو او تو او ته غزنی صاحب پر د خپل برق تولید ولاش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمه سي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کې دی سي برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سي.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان توقی نماز مسافیچ او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبوی د غزنی په ښار کې ډیری مالی زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوي، خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علیار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او موږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبه زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته کړي.
الیار زیاتوی تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې پال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
د کندوز ښار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدېږي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جواز غوړي له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوخ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري، وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړي باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړي باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړي باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړې دو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک رسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته هم د کتنه وشي، اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دی ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو تر هر وخته چې دا کارکوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوئ چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره مننه. د الما غږ شیخ صاحب اولو مقاومت سواره کوي چې زابل تراسه خپل پختنه وکړه سهال د په هر وادي کې راکټه مرمۍ د سکیږي په 50 لکه د ټوکو مندانان یو واده کې روپیه په کوچان لري اساس کې اخته کیږي مکمل کې اخته کیږي پیری کې اخته کیږي د خدای په یادی تا د زابل په یاد راشه شیخ صاحب پختنه وکړه معلومات وکړه و سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خپرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. د خپرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونۍ خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این دی پی وای د 2021 کال د اګست له میاشتې رئیس یې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولي. یو این دی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ناروغانو 95% نارینه او 40% ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکښو شزو پروګرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزې راځي. حال دا چې کلیوالي شزې هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهمي میدي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15 یعنی د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یوه کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بیوزدی ډیره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 2.8% پښتل شوی جواب دی چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوی او دوی اړ شوی چې فعالیتونه کم او کارکونکي رخصت کړي. په روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبثه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبثه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروستیو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو بهتره معلومه ده، واضح خبره ده که چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونو حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس زمونږ کارونه تقریبا ټکنی شوي دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېره کمی شوي.
که یو څه خپل کاروبار توضیح کړئ، تاسې څه ډول صنایع، لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوئ؟
زمونږ کومه چې قالین موږ زیاتره خویندې ټرین کولې قالینو بخش کې د لاسي صنایعو ګنډلو، مثلا د غاړیو څادرونو وغیره کنه، سکارف او د سر پتلون یعنې دا جوړولې. او موږ مخکې په مارکیټ سرچ کې چون د مارکیټ تقاضا به مو کتله، هماغونه تولید به م کوو. الحمدلله ډېر ښه و، زمونږ کاروبار ډېر ښه روان و، ښو درېدلي و. د خلکو سرپرستي زما په غاړه ده، خپل ښه صحیح منظم کارم روان و. نو زمونږ دغه لاسي صنایع دي، لکه مثلا غاړې دي، خندارې غاړې دي، مثلا سکارف د غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسې یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري که بهر ته استوي؟
بازار لرو، د مخکې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولي، خو البته مختلفو نمایشګاو لارې چې ځخه مثلا هندوستان ته شل، ځل هندوستان ته لاړې، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، داسې نورو ممالکو ته هم وړي دي، خپل توکي ورته په خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم ښه وو.
او چا چې دا مواد تاسې ته چمتو کول، له غالیو رانیولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری، هغو ښځو چمتو کول چې په بازار کې تاسې کوم ځای ورته درلود، او کنه دا یې په خپلو کورونو کې جوړوي او بیا یې تاسو ته درسپاري چې تاسې بازار ته وړاندې کوي؟
بلې، هو عین شی دی، لکه دا تاسو چې وفرمایل، همدغسې په خپلو کورونو کې په لرو پرتو سیمو کې موږ به تلو، سروې به هم کوو، له کوم کې چې به هم داسې ښځې پیدا کړي، داسې خویندې چې د هغې د ګوتې مرمرینې ګوتې وي، یعنې د هغه نه سرو زرو جوړېدل، نو هغې نه به موږ استفاده کوله، هم به هغې ته موږ مزد ورکوو، هم موږ به خپله هغې کې خپله ګټه اچوله، وه هم خرڅ ترسه وه توکي. اوس زموږ داسې بعضې خویندې وي اوس وخت توکي، خو اوس نه، البته د بدلون نه مخکې، یعنی خپل هغوی بازار سره بالکل ټچ شوي، خپل توکي جوړولو بازار کې خرڅول.
څومره ښځې به په دې شکل سره په کار بوختې وي؟
نو داسې ډېرې ښځې وي، نو تقریبا که زه درته ووایم، نو داسې 200 شاوخوا وي، نو چې یوازې ما سره په کار بوختې وي.
که چېرته په مجموع کې ووایست چې په مجموع کې به دا ډول ښځې څومره وي، اټکل هم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وي به نو داسې، یعنی که نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو ښځو سره کار کوي، نو ډېرې کېدای شي، خو زما خپل همدغه تقریبا دا دی، یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نه پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصاد تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یوه غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او آسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه نه څه سرچ کړی دی، موږ چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره ده، تاسو معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنی دومره لکه مخپوخای چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفولی، اوس چون حالت دغسې غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک زی میډل کلاس خلک دي، بیخي لو کلاس ډېر زیات دي، تاسو پته ده چې هغه صرف خپل ډوډۍ ته ایران دي چې خپل وړو غوړیو دا پوره کړي. نو که آنلاین په توګه موږ ته مثلا بهر کې افغانان دي که خارجیان دي، ښه اخیستونکي لري، اما دا ده چې د آنلاین توګه چې دا موږ ته هم ګرانه پرېوځي. نو په دې خبره سوچ کوو، نو زموږ مشره ده منیجه وافق، هغې سره په تماس کې و چې موږ ته دغسې یو لاره پیدا کړي تر څو دغه توکي په آنلاین توګه البته په ډېره ارزانه بیه خرڅ.
ډېره زیاته مننه. تاسو وویل چې وروستیو بدلونونو راوروسته دا کاروبار کمزوری شوی دی، کمرنګه شوی دی، تر څه حده پورې کم شوی دی؟ یعنی آیا اوس د هغو کورنیو چې په دې کاروبار کې شاملې وې، ونډه یې درلوده، د هغوی ګزاره اوس پې کېږي او که نه؟
دا شی زمونږ په کاروبار بد تاثیر کړی دی، تقریبا بالکل، خو بالکل ډاون خو نه دی، خو بالکل هغه شوی دی تقریبا، یعنی هغه پخا غوندې نشته دی، هغه بازار نشته، هسې خرڅلاو نشته دی، هغسې مشتری نشته دی. دا واضح خبره ده چې شیر مشتری نه وي، نو هغې ښځو په اقتصاد هم تاثیر کوي، هغه هم په کور کې تقریبا نس وای چې بیکاره ناست دي او ډېر زیات پریشان دي، خفه دي. او ځکه همدا اوس هم تاسو پوهیږئ چې هغه مخ پخوا ډېر ښه فرصتونه وو، مثلا پروژې به راتللې، موږ به کله ناکله د پروژو نه هم مستفید شو، هغه زموږ ځان سره راونولي، اوس هغه هم مخ په کمېدو دي. نو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کومې چې ما سره کار کوو تقریبا پریشانه دي.
بله، تاسو ته معلومه ده هسې هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې خنډونه ډېر دي او له پخوا لا وو. اوس چې وخت داسې کسانو په لاس کې دی چې ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته تشویقوي نه بلکې هڅوي چې په کور کښېني، د متشبسو ښځو د کار لپاره شرایط آیا نور هم سخت شوي دي او که فکر کوئ چې ډېر ستونزه نشته پکې؟
ستونزه پکې ولې نشته؟ تاسو فکر وکړئ چې یو تعلیم مخه نیول کېږي، نو ته په دې پوه شي چې هغه د انسان په دماغ په دغه په ژوند دی او ښځې په ژوند څومره بد اثر کوي. زموږ ماشومان اوس نن سبا په کورو کې ناسي دي، ژاړي او فریادونه کوي، چغې وهي، هیڅوک یې آواز نه اوري چې زموږ ولې، آیا زموږ د تعلیم مخه ولې زموږ په مخه باندې شوه؟ نو تشبس خو لا ډېره لرې خبره ده. مخکې به موږ مثلا یوازې تللو، په یوازې ځان باندې، مثلا انډیا ته به تلو، مثلا دغه نور څه ممالک چې موږ شاوخوا په ګاونډ کې اوسېږي، د نوشګاو دپاره تاجکستان یا مثلا اروپایي ممالکو ته، زموږ تیر کال دو کاله مخکې پروګرام و چې امریکا ته به ځو، هلته به دا نمایشګاه ته لباسونه ږدو. نو دوی اوس وایي چې محرم نه بغیر ښځه له کور هم نشي وتلی. نو که څوک یو محرم ونه لري، فکر وکړه زه خپله محرم نه لرم، نو ته فکر وکړه چې زه نه، مثلا داسې ښځې ډېرې دي، کونډې دي، کونډیانې دي، درې څلور لورګان لري، یا زمن شته واړه دي، د کور بهر اجازه نشته دوته. نو هغه خپل دا کاروبار څنګه وکړي؟ صحیح ده چې کار پور کې به کار کوي، ګنډل به کوي، دل به کوي، هر څه به کوي، اما کله چې دای باندې نشي وتلی، د هغې مخه نیول کېږي، د هغې جرات سل کېږي، د هغې په مخه باندې خنډونه باسل کېږي، خامخا هغه په مخ په کنده کې ولېږي، بالاخره هغه جرات ارس له لاسه ورکوي. نو
زموږ دوهمه میلمنه محترمه سیده غزنیوال ده چې د غزنیوال فیشن مسؤوله ده. محترمه غزنیوالی، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو هم لومړی د خپل کاروبار، خپل تشبث په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ښه به شي.
زه د غزنیوال فیشن مسؤوله یم. په دې کې افغاني جامې او همداسې زیورات کلیټ چکن دا کاروبار کوم. نو فعلاً دوه مسؤوله.
روستیو بدلونونو ستاسو په کار څومره اخیس کړي؟
روستی بدلونونو له بعد مرغه چې د خپل پروان د محدودیتونه ډېر شوي دي، او موږ نس کولای له پخوا باندې، موږ پخوا دکان درلود او اوس مهال په کور کې خپل کارونه مخ ته وړو، او که چېرته نندرتون څو ګډون کوو او کنه د موږ کارونه خراب روان دي. نو بس لکه څنګه چې ګور دي ټول افغانانو کارونه، او بل خصوص د میرمنو روان دي.
بله، تاسو وایئ چې پخوا مو دکان درلود لیکن اوس یې نه لري، ولې؟ آیا چا منع کړی چې دکان باید ونه لري؟
نه، د مانه خبره خو نه ده سوې، خو داسې داسې اقتصادي وضعیتونه سره خراب شوه، او همداسې محدودیتونه ښه کروندي ډېر شوه. نو زموږ دکان شارناو کې محترم میرمنې وي، او موږ خپله ماته کړو، خو فعلاً داسې داسې یعنی محرم ونه لري، ته کار نه شي کولای، او له نورو یعنی همکارانو سره ته په یو دفتر کې یا په یو دکان کار نه شي کولای. نو دا زموږ لپاره سخته وه، ځکه مو دکان پرېښود او خپل کار مو د آنلاین په ډول یعنی کورو ته آنلاین رسوو.
په داخل کې صرف آنلاین خپل محصولات رسوي او که بهر ته هم لیږي؟
بهر ته لیږو.
بهر ته په لیږلو کې خو مشکل نه لري، ځکه چې افغانستان ته د پیسو لیږل یو پرابلم دی د ډېرو خلکو لپاره.
په خو د سکوت نه بعد اول کې ستونزه وه، خو اوس هغه ستونزې اتلې دي او کوم مشکل نه ستلې کېږي.
یعنی تاسو د پوسټ له لارې خپل محصول لیږي، او له بهر هم تاسو ته د بانک له طریقه پیسې استول کېږي، او کنه د دوستانو په وسیله یو بل ته استوي سره؟
نه نه، هغه د پوسټ له طریقې موږ لیږو، او موږ په بانک پیسې را لیږل کېږي.
له تاسو سره څومره نورې ښځې په کار بوختې دي؟
له موږ سره خو فعلاً لس مېرمنې دي. نو موږ زیاتره کارونه خپل وکت مو په ولایت باندې دي، هغه ښځینه اوس په ولایت کې لاسي کارونه کوي لکه زرتار مری. نو موږ کوشش کوو چې لوغونه دا را ټول کړو، او په ښه به دلته نورو هېوادوه ته وړاندې کړو، او په کمیسو کې دا کار وکړو، یا په نندرتون کې دا خلکو ته وړاندې کړو.
محترمې غزنیوالې، پخوا به هم د دولت له لورې ښځې تشویقېدې، خصوصا متشبسې ښځې په یو نه یو شکل سره همدغه نندرتونونه یوه نمونه وه، او هم نړیوالو په یو شکل سره مرستې کولې. آیا اوس هم نړیوالې مؤسسې له تاسو سره مرسته کوي؟
په خو خو داسې و چې د ښځو ارزان د دوی په نومو د سوداګرو په نومو ډېرې پروژې اخیسته کېدې، او لبعد مرغة دوت أكل فوقنور كل كده خفيلا نم غوص هو تيار سفر ديانيس نندرستين بهرنا مستي وقم تدي زكر مرمان دي وقوي لعواتنا بحر دي وقم مرمان دي دلت دي وقوي عودتي عدراس نلدي في لغنا وقريتي في خپل ستونزې دوی ته ووایي او هغوی ورسره مرسته.
تاسې مخکې وویل چې ډېرې کونډې هم له تاسو سره په کار بوختې دي او له دې طریقه امرار معاش کوي. نړیوالو له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړې، خصوصا هغه افغانانو سره چې د بېوزلۍ ښکار شوي دي. آیا له متشبثو ښځو کونډو سره هم مرسته شوې ده تر اوسه؟
ځینې سره به سوي، ممکن خو هغه مرکز کې ولایت ته فکر نه کوم، زموږ ځینې هغه وروسته پاتې ولسوالۍ یا کلي کې دي، له هغو سره کونډې دي یا هغه چې نور مېرمنې دي چې همدلا سي کار کوي، له هغو سره فکر نه کوم چې په دې برخه کې کار شوي. یو سویډن کمیته چې هغه وخت هم یعنی په کلیو کې په دوکې د ښځو لپاره زیاتر پروګرامونه پلي کړي دي او اوس هم کار روان دی.
ډېره مننه. تاسې د کلیوالو ښځو یادونه وکړه که محترم سادات تاسې په دې تبصره وکړئ. د ښار د ښځو د ژوند په اړه ډېرې خبرې کېږي، د دوی د کاروبار، د دوی د ژوند، د دوی د تعلیم، لیکن د کلیوالو ښځو په اړه ډېر څه نه ویل کېږي. ما په پیل کې وویل چې په تولید کې کلیوالي ښځې هم ډېره ونډه لري. په ځینو ولایتو لکه پکتیا او نورستان کې حتی بوټي دوی راوړي، له ځنګلونو غرونو ته دوی خیشي. په یو نه یو شکل سره ته په ځینو ولایتونو کې په بزګرۍ کې برخه لري. تاسې د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو، د اطرافي ښځو د فعالیتونو په اړه که نظر څرګند کړئ، څومره معلومات لري، تر څه حده پورې ښځې فعال دي په دې برخو کې؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. یقین وکړئ چې دوم تعلیم کدوی لرودلې، دوی بل د ښار د ښځو نه ډېرې فعالې وي. نه دوی بالکل خپل د نارینه او خاوندان سره یا ارتو چې ورسره زمن یا یعنی واز په ځان باندې دوی متکی او دوی په پټو کې کارونه کول، دوی کار کاو، دوی بسوالای کاو، دوی اتالاو کاو، دوی یعنی څنګه وکړ چې نو مثلا دوی زراعتي مالونه ساتل، دا غینه مثلا تولیدات راخصل بهر لکه پنیر او شودې او مستې خرڅولې، اتا چرګانې ساتلې دی او یعنی هر څه یا ګې او چرګ ساتنه تر هر څه پورې دوی یعنی ډېر زحمت کشې کوي، ډېر زیات زحمت کشې کوي. خو دا او چې په خالک د نظام نو وروسته اگر چې حالت خو دغه دا جنگي حالت مثلا موږ په ډېر ډار باندې تللو، یا لارې کې مثلا بمونه ونه چاودي یا څوک مونږه حمله ونه کی، خو بیا هم مونږ تلو اطرافونو ته تلو، خو سره هم خبرې کولې، ډېرې ډېرې فعالې، ډېرې تکړه، ډېرې تاسو باور کوي داسې توکي مال کله نه راوړي دي چې ډېر زیات قیمت خرڅېدلې. دوی داسې توکي جوړوي، خصوصا د پکتیا طرف، د قندهار طرف، د ننګرهار شاوخوا ولسوالیو کې ډېر بهترین شیان جوړېږي. نو مثلا قالینه، قالینه بس پوهېږي، قالینه صرف او صرف ښځه جوړوي، ښځه جوړوي او هغه قالینه جوړوي چې و قالینه دغه یو قالینه قیمت به $100 هم $100 هم بودا د ښځو په ګوتو جوړ شي. نو استاد فکر کوي چې د افغان میرمنه چې هغه تعلیم هم نه لري، هغه کې څومره قوت او طاقت دی، هغه کې څومره توانایي ده. نو زه وایم چې د ښځو کې ډېر توانایي شته. بلې دولت هم خپل کوشش کړی، مؤسسات هم خپل کوشش کړی د دغو ښځو د لاسنیوي په خاطر. مثلا د ډبلیو پی داسې یو ان ډی پی داسې یو مؤسسات، خصوصا ډبلیو پی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته دوی لاړي او ښځې ځان سره په پروژو کې رانیولي دي، همې کسب ورښودلی، همې په څنګ کې یو معاش ورکو. نو هغه وخت هر څه کېدله، اوس تقریبا په ټپه ولاړ دي. نو ډبلیو پی اوس هم کوشش کوي، لګیا دي پروژې ورکوي خلکو ته، په لرو پرتو سیمو کې لګیا دي کار کوي، اوس هم روان دي پروژې.
محترمې غزنی والی، وای تر څو چې په اقتصاد کې ښځې په خپل عملا برخه وانخلي، تر هغو خپل حق نشي ترلاسه کولی. په نورو هیوادونو کې تجربه هم دا راښیي چې هغه وخت ښځې له نارینه سره د حقونو له نظره مساوي شوي دي، چې ښځو هم په تولید کې او په اقتصاد کې برابره برخه اخیستي وي. په افغانستان کې څه فکر کوئ چې همدا یې لاره ده او څومره په اقتصاد کې د ښځو د برخې اخیستو امکانات شته؟
لومړی خو باید ټول ښځو ته ووایم چې تل لیوال یو ځواکمن اوسي او ماتې ونه مني، ځکه په دې برخه کې یعنې سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ماتې شته. نو د ښځو اقتصادي برخه او د صنایع دستي برخه هم د صنعت د هېواد ډېر فیصدي یعنې اقتصاد لوړوي. نو هیله مې له ښځو دا ده چې خپل اقتصاد لومړی خپل تعلیمات او بیا ورپسې خپل یعنې هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي او په خپل کور او ماتې مه منئ، نو ټول ته باید دا په خلاصه ووایم ښځو ته چې باید له هغه چا سره اوسئ چې یعنې مثبت فکر ولري او هوډ ولري او تاسو ته یو مثبت انرژي درکړي، او تاسو هم خپل باید یو کلک عزم ولرئ چې خپل د هغه غوښتنې لپاره یعنې یو ښه استدلال ولري، خپل په پښو ولاړ اوسئ، خودکفا اوسئ.
بله ډیره زیاته مننه. په دې اړه به محترم سادات ستاسو نظر هم واورو. البته هغه جلی چې مخکې ټلیفون کړی و هغې بیا ټلیفون وکړو، زموږ تخنیکي همکار ته ویلي دي چې منظور یې دا و چې طالبان ښځې حتی حج ته نه پرېږدي، چې خدای پاک یې پرېږدي، نو څنګه به نورو کارونو ته پرېږدي، تجارت او سوداګري ته به څنګه پرېږدي؟ برحال دا دې شاید د دوی تبصره وه. مهرباني ستاسو نظر دې اقتصاد په ارتباط. محترم سادات
بله هو او به ما ول کز بله مل باندې سره راځي د دې خورکی منظور پوینو شو مکنه چې دا خو یو اسلامي برخلری شرعي برخلری هغه خو یو عالم دي دیني چې هغه ته جواب ورکي. او تجارت د سیم شاید ګوي چې زمونږه لمړنی بی بی خدای جی رضی الله عنه ګوره شروع کړی دی تجارت د سینه دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره همکار او کار ورسره کوي. هغه نه مخکې دی واځي وا فکر کوم چې وکوند د څه او په واده ځان باندې دې ډیر غټ تجارت کاوه. زما په نظر ګوره اول به زه وویل چې فامیل نه شروع وکړم، کنه تاسو بیا تاسو کولی شئ چې هر قیاس کې د ټولنې په سطح او بالاخره د مملکت په سطح. اوس یو ښځه چې اول زده په کور کې کار کوي، مثلا د هغه سره یو خاوند هم وي، مثلا یو 15,000 افغانۍ معاش خاوند راوړي، یو 15,000 روپۍ ښځه له خپل تجارت نه، یا بل ځای کې معلم ده یا ډاکټره ده، خو بالاخره د کور په اقتصاد کې کومه کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د شخړو څونه کموالی راځي، د تاوتریخوالي څونه کموالی راځي، د هغې تعلیم یافته یا د هغې کاروباري ښځې مېرمنې خپل اولاد ته د تربیې او د تعلیم په هکله څومره توجه وي، ملمدار چې د هغه په ژوند کې یو مثبت بدلون راغی، دغه بدلون په ټولنه کې راوستی شي، دغه بدلون د مملکت په سطحه. اوس کله چې موږ حاصلونه کول، موږ به دولت ته ټیکس ورکوو، مالیه به ورکوله، هغه به راسم دولت بودیجې ته تله. باور تاسو باور وکړئ چې دا د اقتصاد باندې د مملکت څومره مثبت اغېزه کوي. نو دغه خبره ده چې زوم چې مېرمنې باید پرېښودل شي چې تو د اقتصاد اقتصادي کارونو کې
ونډه واخلي. محترم سادات، اوس نړیوالو د افغان ښځو په ژوند او په شرایطو باندې ډېر زړه سوځي، ټولو ته مظلومي ښکاري، ځکه چې حتی د تعلیم په شان حقونو څخه هم محروم کړي دي. نو په داسې شرایطو کې که چېرته ښځې د آنلاین خواته مخه کړي، یوه لویه ټولنه ولري چې نړیوال هم ځان ته متوجه کی چې دلته شزيسته له سختو شرایطو سره مخامخ دي، کاروبار یې درېدلی دی، په ادارو کې کار نشي کولای، نو کېدای شي د دوی محصولاتو ته بازار پیدا کی. داسې څه امکان شته چې شزي په خپل منځ کې سره توافق ته ورسیږي، یو ټولنه ولري او د هغې په وسیله له نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي؟
خسته پوښتنه وکړه. بلې، اول خو لکه د غزنیوالي خور خبره باید موږ خپل په هیڅ حالت کې خپل جرأت له لاسه ورنه کړو. که چېرې خپل جرأت له لاسه ورکړو، نو په دې پوه شئ چې موږ پاتې راغلي یو. باید په هر مقطع هر وخت کې نه چې زمان په موږ باندې هر حالت راولي، نشیب و فراز لري ژوند، البته باید موږ خپل جرأت له لاسه ورنه کړو. بلې، و موږ په دې باندې اوس کار کوو. ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې دا د آنلاین طریقې باندې موږ کار روان کړی. زموږ یوه د خونه وه، د تجارت پیشو ښځو خونه وه چې په کابل کې مرکزیت و، چې د هغې په مشرۍ کې یوه خور و منی جوافق په نوم باندې کار کوو، چې هغه اوس هم کار کوي لګیا ده. او د آنلاین تقریبا څومره ښځو سره په تماس کې ده، خارجیانو، بهرنیانو سره، داخلیانو سره، چې دغه د آنلاین طریقه مونږ ته جوړه کړي. البته په ما تاسو له چې په دې لږ پیسې مصرف راځي، کنه چې هغه مونږ نشو کولی چې د هغې عهدې نه وځو. نو دا ورکۍ لګیا ده، مونږ چې تاسو ته داسې یو لاره پیدا کړو چې ستاسو توکي بهرني بازارونو ته لاړ شي، البته مصرف در باندې کم راشي. لګیا ده بهرنیانو سره تجارت شو، ښځو سره لګیا ده کار کوي. شیدای شي چې میاشتو کې په خیر سره موږ یو ښه خبر واورو ان شاء الله تعالی.
محترم غزنیوال، ستاسو تبصره په دې برخه کې څه ده؟
زما نظر ده په دې برخه کې لنډې مرغه چې څو ورځې مخکې د صنایع خونه، یعنی د رویا فزیک په مشه باندې، دا دویم ځل لپاره پرانیست غونډه یې وه. نو ښځو په دې کې باید دوی یعنی یو ځای یعنی یو اتحاد ولري او همغږي اوسي چې نړیوالې یعنی هم مدني ټولنې یا هم همداسې دولتونه دوی ځان ته متوجه کړي او په ده بخش کې یعنی ونډه واخلي، یعنی نندرتونونه سي بهر کې او دوی لپاره بازاریابي اوسي او همداسې دننه. نو فکر کوم دا به یو ډېر مثبت کار وي. او نیکمرغه موږ ښځو داسې ګروپ هم لرو شاید ساده کمک ورکیا دي، نو په دې کې ښځې همغږې دي او کوشش کوي په دې برخه کې کار وکړي.
محترمې سادات، اوس شرایط همداسې دي چې وینو یې په افغانستان کې، دا شرایط ممکن ډیر وخت دوام وکړي تر څو چې طالبان واکمن دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغوی نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، نو کاروبار او په ادارو کې کار کول خو په خپل ځای پرېږدي. له دغه شرایطو سره به ځان څنګه عیاروي؟ ښځې باید څه وکړي؟
ما خو تاسو مخکې هم ویلي کله چې تعلیم مخه ونیول شي چې هغه د یو مملکت ټول مملکت په سطح باندې یو داسې یو سوال دی چې نړیوال ورته ایران دي، نو او هغه مملکت وروسته پاتې کیږي چیرته چې ښځه تعلیم یافته نه وي. خو بیا هم لکه د غزنی والی کور خبره چې باید مونږ جرأت لاسه ورکړو، باید له دغه شرایطو سره ځان عیار کړو. مثلا لکه دوی وایي چې تاسو یو چادري واغوندي یا مثلا یو په حجاب کې ګرځي، هیڅ مشکل نشته، دا مونږ مراد کوو صرف د دې په خاطر چې مونږ یعنی د پښو ونه لویږو، یا مثلا هغه کوم کاروبار چې مونږ شروع کړی هغه بالکل ختم نشي، مجبور یو چې ځان عیار کړو، یو څه ناڅه عیار کړو. ولې اوس په دغه شرایط راغلي دي؟ بالاخره نشي بدلېدی، زمونږ په خبره نشي، دولت نشي بدلېدی. مونږ مجبور یو، مونږ ژوند ته د یو کمزوري ځواک په سترګه ګوري، اما مونږ باید دوی ته ځان ثابت کړو چې مونږ کمزوري نه یو. مونږ په دغه شرایطو کې هم هر نوع چالش ته مخامخ یو او خپل کار کوو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
نو وربشو ملمنو ته چې تاسو په خبره څه تبصره کوي، لومړی محترم سادات که تاسو نظر څرګند کړئ.
مننه دغه ورونه پښتنه نه ونړي، مننه. کچیر دا ورور زما خفه نشي، زما په دې خبره او الله دې چې خفه هم نشي، شکر الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو او سیاست نه بیل خبره چې څوک څوک دی څوک څوک دی هغه مونږ پورې اړه لري. الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، د وی کلمې خویندونه دي. کله چې ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلې د شپږم سره د پاس پر تاسو نشي کول، ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلې خو ازادي بیان نه لري، یعنی د ژورنالیستانو مخه نیول کیږي. ازادي تاسو دې ته وایي چې څومره مدني پالانه وي ټولې په کور کې ناست، تجارت پیشه یا سوداګر خوندې ټولې په کور کې ناست، خصوصا هغه خوندې چې هغه محرم نه لري، یا مثلا مخکې خاوند مړ دی خاوند لري، یا مثلا پنځه لورګان لري زوی نه لري، ته دې ته تاسو ازادي وایي. زما مطلب سي ازادي نه دی، خدای نه خواسته چې هغه زموږ او تاسو اسلام سره زموږ او تاسو د فرهنګ سره په ټکر کې، خدای دې هغه ساتنه راولي. اما زه خو دې ته ازادي نه وایم چې زموږ تحصیل زموږ د کاروبار زموږ د ادارات سره د کار د دې مخه نیول کېږي، دې فکر نه کوم چې دا ازادي. خو په هر صورت خدای دا ورو زما نه خفه کوي، تاسو باور کوي اوسم ښځې چې کاروبار کوي لګیا دي، تاسو ښه نظر به خویندو سره لګیا دي، په اړو کې کې دي، مثلا په خپلو هغه اسلامي جوابونو کې دي ګرځي، خو په ډارو په تر سال بته صحیح ده چې د هغه تیر دولت ستاسو باز چالشونه وویلې ښه خبره ده، اما یو جرأت هم لرو ده. یو مثلا په یو جرأت باندې یو بازار ته یو مارکیټ ته مثلا په همدغه خپله په کابل کې په مختلفو ځایونو کې مونږ خپل نندارتونونه کړي، او زمونږ ډېر توکي خرڅ شوي دي، او یوازې زمانه هغه خویندو چې ما ته له کلو نه راوړې وې او په خپلو مرمرینو ګوتو یې جوړې کړې وې، ما خرڅ تسوونی و دی، هغه ګټه دی، هغه وجب تلانه دی، هغه فامیل تلانه دی، اوس هغه شی نشته.
ډیره مننه کوروادن. محترمې غزنیوالی ستاسو نظر څه دی؟ زموږ دی اوریدونکو په نظر وای ښځو ته تر پخوانی رژیم تر وختم اوس ښه شرایط دي، ډیری ازادي ګرځي، مشکل نه لري دی. شاغلی محمود په نظر
وروسته په ډیره بخښنه سره زه یو خبر باندې کوم. په خپل فکری ازادي موږ درلوده، او همداسې د بیان ازادي موږ درلوده، موږ کولی شو چې مکتبو ته ولاړ شو، همداسې پوهنتونو ته، او تر څنګ خپل آزاد کاروبار وکړو، بحث سفرونه وکړو، محرم او نامحرم خبره نه وای، یا بل ته مو د انسان په سترګه کتل، نه د جنسیت په سترګه. نو له بعده مې هغه زه فکر کوم اوس نو د ښځو لپاره هغه څه چې کار کوي هغه هم نارینه د دواړو لپاره فکر کوم یو زندان غوندې یا محل جوړ شوی دی، ځکه چې نسم کولی چې پرانم. زه شکر مو ټول مسلمانان یعنې په خپل په دې کې چې څنګه ایجاب وکړو چا سره وغږېږي څوک محرم دي نه محرم دي، نو کله چې په ټولنه کې کار کوو نو دا موږ په نظر کې ونیو چې دا محرم دی دا نه دی. موږ باید یو انسان په سترګو لغه سره وکړو او اسلامیت او نظام دوی باید سرټکر نه کړي، دا باید فکر کې ولري. نو زه د ورور دا خبر نه منم او اوس مهال ښځې ډېر په ستونزو کې دي او ازادي مکمل ورسره هېڅ نشته.
بله، ډیره زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو څخه محترمې جمیله سادات د غالیو لاسي کارونو او صنایعو متشبسه، او همدارس محترمې سیده غزنیوالی څخه چې د غزنی فیشن مسؤوله ده. کورم مدن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو خبرونه واورېده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ساعت 5 است